Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ سلرويشت ساعته دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي سلرويشتمه د فبروري میاشتې 14مه دا نیم ساعته خبری مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولی. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنې په کې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو ان ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 15 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زمون تجارت د روسي سره زیات شوې ده. 2021 کال کې په ټول کال کې 6.5 میلیون ډالر په ارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 80 میلیون ډالر موږ واردات کړی دي. د غدري مست نورې مرسشنی د 100 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ شیسا تجارت د واردات لرو.
خلک کو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم گبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی گبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي. په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیر دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زورور زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرجوب لواړوله او لکونه کورونه او ودانۍ ړنګې کړې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټډیوم کې 3 شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټډیوم کې دننه سخته خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې 3 شلوره لوبې پیل کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د 15 بجو د دې نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري. شیزینه پالان وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره فریسه مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشی سوي. ملګري ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 3 زره کسانو ته رسېدلی.
په هاتای کې کابو 80 افغانان خاورو ته سپارل شوي. همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي.
په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له کبله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي. په بل لاپور کې اوري چې کابل ښاروالي تاییدوي چې په وروستیو کې په لسګونو مړي خاورو ته سپارل شوي. نن د راډیو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت ځانګړی راپور خپروو.
تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې زده تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې.
په بل لاپور کې اوري چې د روزګان په مرکز سپرینګ کورټ کې د شپې له 9 بجو وروسته ټول دکانونه تړل کیږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړي.
موږ سره شی نه پکښې کې درته وایم چې یو دکان هم چندانې نه خلاصېږي، بېخي هېڅ شی نه پکښې، ټوله بازار تړل شوی ده. همدا په دې خاطر چې دا برکونه نشته.
دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو راپورونه برخې ته. ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشې سوي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوې وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. او نور جزیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چهار.
پریسا مبارز د تخار د ښځو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو، او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو، بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپین ږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو، او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشې کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګېدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بېرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسه مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده، وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده، 30 ریاست ته ورځي وایي 90 ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خود مطمئنه يم چې نرګس سادات په توقيف کې ده او د طالبانو تر شکنجه لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي، په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي دي. په ترکیه کې یوه ټولنه چې په دې هیواد کې له افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو اټکلونو او شمېرو له مخې چې دوی راټول کړي، یوازې په دوو ولایتونو کې شاوخوا 200 افغانان مړه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د میشتو افغانانو یو شمېر ټولنې وایي چې په دې هېواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 1500 تنه اټکل شوی دی. په ترکیه کې د زیانمنونکو ډلو لپاره د نړیوالې پراختیا ټولنې مسؤول همایون خیری چې له زیانمنو افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته وویل.
بر اساس تخمین ها و ارقامی که جمع آوری شده
ده هواد کلون و ارقام لو بخی چراتول شوی شاوخوا 200 کسان په خطای وکند کې وژل شوی او خاور د سپار شوی چې چیرې موږ دا شمیر اساس وګنو شاوخوا 200 یا 250 کسان دي. په نورو خارونو کې لوی امر جوړ لازم خو وادواله تنه ته وختي ځکه ډیره دلته ځای پر ځای شو. کورو خارونه هم په پام کې ونیول شي شاید چې له 200 تر 300 افغان وګړي په دې پیخه کې مړ شوی وي.
خو ښاغلی خیری ټینګار وکړ چې دغه شمېر وروستی او کره نه دی. د نوموړي په خبره د ترکیې حکومت تر څنګ افغان بنسټونو، اتحادیو او ټولنو هم له قربانیانو په ځانګړي ډول افغانانو سره مرستې کړې دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هېواد زلزله ځپلو سیمو ته یې یو پلاوی استولی چې افغانانو ته د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. د دغه سفارت د چارواکو په خبره په ترکیه کې د افغان بنسټونو او د یاد سفارت ګډ پلاوی له څلورو ورځو راهیسې د دغه هېواد په زلزله ځپلو ولایتونو کې خپل کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویان مصدق فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د مړه شویو افغانانو کره شمېر لا نه دی معلوم. ښاغلی فقیری وویل
متاسفانه آماری که ما گرفتیم از ولایت هاتای از طریق تیم اعزامی سفارت
ده هغه ارقام لومه چې موږ د سفارت د لیک دول شوی تیم او ځین خلکو څخه تر لاسه کړي له بده مرغه زموږ له سولس خزيات افغانان په حایتای ولایت او همدارنګه شاوخوا 15 د شپادي مان ولایت کې شهیدان شوی. زموږ تیم غازیان تیپ او روسال هغه ادانات تللو او نن په مالاتیا ولایت کې وو. کله چې موږ راپور ترلاسه کړ ان شاء الله تاسو سره به شمیر او ارقام شریک کړو.
د افغان سفارت چارواکو زیاته کړه چې افغانستان ته د جسدونو د لیک لپاره چمتووالی نیولی خو د دوی په خبره د دغې پیښې د قربانیانو او نورو افغانانو د اړتیاو پوره کول د سیمې او هیواد له په نظر کې نیولو پرته د ترکیې د بیړنیو حالاتو د مدیریت مرکز لخوا ترسره کیږي.
ملګري ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د مړو شمېر 3000 کسانو ته رسېدلی. له دې ډلې نږدې 1500 کسان په ترکیه او پاتې نور په سوریه کې مړه شوي. بلخوا د سوریه په شمال ودیس کې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هیر سوي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوي. د ترکیې په هغو ښارونو او سیمو کې چې د زلزلې له کبله زیانمن سوي د ګڼو افغانانو د استوګنې کورونه هم ویجاړ سوي او ډیر ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي. صفي الله ستانکزی تفصیل لري.
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تیرې اونۍ د زورورې زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قونسل پسرلی حکیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوي ټیم د ترکیې په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر ورکړی.
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو 80 افغانان خاورو ته سپارل شوي، همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي. په غازیانتب او ادانا ولایتونو کې افغانان پلانی که مرگ کم مرگ جو بلنه دا گوشتی، ولی زمونگ حیعت کلا چه سهار ملاتیا خار تا ورسیدو نو حال تا هم لبادا مرگ تردید آمده محل دی خلکو چخه کم معلومات چه زمونگ حیعت لاست را ولی دی و کسان پا ملاتیا که هم توانان خور تا سپارل شوی شهیدان شوی.
شغلی پسرلی زیاد تکره چه دوی تیم توانی دلائی در ترکیه لزولتی چارواکو او افغان مرستندوی ادارو سره په همغږی د افغانانو اړتیاو ته ځواب وایي او مرستې ورسره وکړي. په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنی د فبروري په 6مه زورورې زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځانی او مالی زیانونه واړول. ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړي هم له خاورو راایستلي. لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډېرو پوښتنو سره مخ دی، هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي. په عین وخت کې د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې چې تر ټولو ډېر تاوانونه ورسېدلي، هغه خلک بېرته له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یوه لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو. دغو سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په پرتله لږې مرستې ترلاسه کړي. د ترکیه او سوریه پولیس ته د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی وو او وروسته یې په خپل ټویټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریه شمال لویدیځ خلکو ته په رسېدګۍ کې بې وسه وو. ګریفت زیاته کړې دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پرېښودل شوي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل شروالی په کابل کې د دیرشو جسدونو د شخولو خبر ورکوي. د دې ریاست ویاند وایي دوی په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 144 مړي چې د دوی په وینا ډیری یې په نشه یي توکو دروړو کسانو وه. د عدلي طب او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له څېړنو وروسته د کابل په موسهي ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلې دي. خو په واقعیت کې دا جسدونه د چا دي او ولې ناڅاپه دومره ډیر مړي په کابل کې موندل کیږي؟ دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې د شنبې په ورځ د کابل په یوه هدیره کې شاوخوا 10 جسدونه چې د دې ادارې په خبره هویت یې نو څرګند ښخ کړي دي. د دغې ښاروالۍ ویاند وایي چې د دغو 10 مړو په ګډون دوی په تیرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت او عدلي طب ریاست له څېړنو وروسته نږدې 144 مړي ښخ کړي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله پارکزي ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې مړو کې په نشه یي توکو روږدي کسان هم شامل وو چې په خبره یې د کابل ښار د پولیسو څخه د شاوخوا سیمو له پاکولو وروسته موندل شوي وو.
کابل ښاروالۍ په تیر درې میاشتو کې 144 دفن کړي دي. په موسهي کې تقریبا 390 تجربه ځمکه د قبرستان لپاره ټاکل شوې ده او تیره ورځ هم تقریبا 20 جسده چې 28 تنې د پولیسو څخه سیمې نه پیدا شوي وو دا وی په هغه موسهي قبرستان کې دفن شول.
ښاغلی بارکزی د دغو مړو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو او د عدلي طب ریاست په دې اړه وپوښتو چې په مړو کې په کوم شمېر نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو. د مړینې لامل یې څه و؟ وژل شوي، کم مړه شوي وو؟ خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. که څه هم د کابل ښاروالۍ ریاست وایي چې د دغو جسدونو ډېری د پولو سوخته سیمې له شاوخوا څخه راټول شوي او ښخ شوي، چیرې چې ډېری روږدي کسان اوسېدل. خو تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خلکو د وژل کېدو او لادره کېدو په اړه راپورونه ورکړي. رواداري سازمان په مرغومې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې 640 کسان وژل شوي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه شمېر کسان د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر نومبر میاشتې پورې په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل ولایتونو کې د قضا پرته او په قصدي ډول وژل شوي دي، چې په کې پخواني پوځیان، سیمه ییز مخور، خبریالان او قومي اقلیتونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو هغه مهال د رواداري سازمان په راپور کې شوې ادعا رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو پر طالبانو تول لګولی چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخواني رژیم تر سلو زیات کارکوونکي وژلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه په دې برخه کې لملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د برتانیا ګارډین ورسپانې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو ملال یوسفزی د شونځي د ملګری شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خبره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیمه بې برخې سوي افغان جنو ته بس پنه ټولوي. ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي، لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله. کله چې پر ملال یوسفزی په سوات کې حمله وسوه، شازیه هم ټپي سوه، خو د ملال رغېدو میاشتې وخت واخیست. په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي تر څنګ افغان جنو ته بس پنه ټولوي. د لیکوال په وینا له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولای. په تیر ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ. د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري. لیکوال زیاتوي له دغو نجونو ګڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي. شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیمه د بې برخې پاتې سویو افغان جنو مرسته کوي. لیکوال وایي ګڼې افغان جنې مجبوره سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 23 میلیونه نورو کوچنیانو تر څنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له هندستان خبریدونکو فرست پوسټ ورسپانې په دې باب لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند ترڅنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګ د حملو ګواښ پیښ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې د دې کار هدف دا ښودل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزورې سي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د راپور یوه برخه راخیستې چې پکښې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د چین، هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرداری ورکړی دی. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وایي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه بڼه په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو. لیکوال وایي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښه نه کړې، خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي. مقاله وایي د داعش خراسان څانګې د اګست میاشتې پر 15مه د روسیې پر سفارت د حملې مسؤلیت هم منلی دی. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حملې مسؤلیت ومانه او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې وه چې چینایي وګړي پکښې اوسېدل.
نن د فبروري میاشتې 13مه د راډیو نړیواله ورځ ده. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له کبله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې د راډیوګانو وضعیت او له دې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمېر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اورېدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینهوال وایي چې په تېر یوه کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسېدونکې مېرمن چې ځان په خپل تخلص نظری را پیژني ازادي راډیو ته وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما در رادیو دی اوریدل لپاره به خپل د شپې خوب خرابه وو او در رادیو لاره می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ واست په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. زین رادیو غانه کار نه کوي او یا هم رادیو غانه اوس موسیقي نه غږوي.
حمید الله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 1400 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلفو ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دغه ستاسو راډیو.
د فبروري 13مه په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د ژر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیو افغانستان فعلا غیر فعال است.
شاوخوا 50% رادیوګانې اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 302 فعال رادیوګانې درلودې، خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 133 فعال غږیزې رسنۍ لرو.
63 رسنۍ صوتي را ما در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لټ کې 2 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو اطلاعاتو ته د لاسرسی او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو له امله یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو له امله د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاری وکړي او زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړولو هڅې روانې دي.
نړیواله ته خصوصا ملال متحده ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطر بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوه مستونزه موږ لاسرسي دي چې د ولایاتو په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسي فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده.
د ارزګان د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي د شپې 9 بجې لا نوي چې ښار په بشپړ ډول بند سي او هیڅوک پکې یوازې ګرځېدو ته زړه نه شي کوي. شاریان دا کار د شاري اصولو خلاف بولیا وایي چې د شپې لخوا هم ځینې کسان سودا ته اړتیا لري نو باید دوکانونه خلاص وي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د ماشام 6 بجې لا نه دي خو د دې ښار نږدې ټولې هټۍ بیا تړلې دي او یوازې د ګوتو په شمیر خلک پکښې کې لیدل کېږي. د ترینکوټ ښار اوسېدونکي وایي کله چې د شپې 9 بجې او یا هم پر 10 بجو باندې یو څه ته اړتیا ولري او ښار ته راسي نو څه نسي ترلاسه کولی، ځکه د دوی په خبره چې ښار په مکمله توګه تړلی وي او سړی پکښې کې ویریږي. د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي وایي د ښار څخه خلک او هټیوال ځکه وختي وځي چې ښار برېښنا نه لري او توره تیاره وي. په دغه ښار کې هغه څراغونه چې کلونه وړاندې د ښار د روښانه کولو لپاره جوړ سوي وه هغه اوس له منځه تللي دي. ځینې یې خراب سوي او ځینې یې غلو لوټلي دي او اوس همداسې یوازې ستلي. ولی محمد د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام تر لمانځه وروسته نور ښار تړل کېږي. دی نیوکه کوي او وایي چې دا د ښار اصول نه دي او باید ښار دومره وختي ونه تړل سي، ځکه د ده په خبره چې خلک په هر وخت کې ضرورت او اړتیا لري.
ځان وسی به دا بازار داسې سي ته چې توره شپه ده پکښې کې. اول دلته یو سړي وویل ول دا ولایت دی، د یو ولسوالۍ اهمیت هم نه لري، یو ولسوالۍ موقعیت هم داسې ده چې د ولسوالۍ اهمیت نه لري. اوس دا نورې ولسوالیانې دي، دا ولایت دی، هغه ولسوالیانې پر دې باندې ښه ترقي لري، ښه برقونه هر څه سیستم یې فعاله دی. اوس دلته چې د ماښام لمونځ وسي نور دا خلک بیخي د بازاره وځي، ګسره شی نه وي پکښې کې. درته وایم چې یو دکان هم چندانې نه خلاصېږي، بیخي هېڅ شی نه وي پکښې، ټوله بازار تړه سوې ده. همدا په دې خاطر چې دا برقونه نشته.
امان الله بیا د ترینکوټ ښار هټیوال دی. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی ځکه وختي هټۍ تړي چې دغه ښار برېښنا نه لري او سړی پکښې کې ویریږي او نه هم توکي پلورلی سي.
موږ ټولو د مشرانو څخه دا خواهش لرو، دا ارزو لرو، دا خواهش کوو چې موږ ته برقونه ژر ژر سم کړي، برقونه د ښار ښکلا لپاره ډېر ښه شي. زه چې خپله برق سم سي واقعا زه به د شپې درې ورځې دوه بجو به بازار کې دلیم، خو چې برق نه ماښام ځم چې موږ قانون بیا بند کړو شی نه معلومېږي. ګراک راځي به موږ ټلیفون کار ته کار کوو.
د ترینکوټ شار یو بل وڅیدونکو سجیکی بیا بل ډول نظر لري. دی وایي دا شار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس یې باید د روښانه کولو لپاره هڅې وکړي.
د ښار هر ښکلا موږ ته مهمه، د ښار زموږ کور دی. هر څوک هر مسول باید په دې کې پر ونډه واخلي او په دې کې پر برخه ادا کړي تر څو زموږ ښار جوړ شي، زموږ برق جوړ شي، زموږ اقتصاد جوړ شي.
بل خو بیا د ترینکوټ ښاروال مولوی هنر هم د خلکو د ستونزو مني او وایي چې دوی پلان لري چې ژر تر ژره به د ترینکوټ ښار برېښنایي سیستم بیا فعال کړي.